ماشاءالله ډیو دازم تاسو کوربه اسره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم.
ممبئی دغه خبرونو سرټکی پیښور های کورټ د خبر پخونکو اعلی وزیر او کابینت امر کړی چې د خزو غیر مسلمو په ځانګړو څوکیو له ټاکل شو څخه حلف واخلي. په تورخم لار د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګول شوی او ایران په هیواد کې دننه د اسرایلو د راپور شوی برید اغیزی او ساحې کمیدو خبره کړي. اوس د خبرونو تفصیل. پیښور های کورټ د خبر پختونخوا اعلی وزیر او کابینت امر کړی چې په 15 ورځو کې دننه د اسمبلی غونډه راوبلی او د خزو غیر مسلمو په ځانګړو څوکیو له ټاکل شو څخه حلف واخلي. پیښور های کورټ پرون په خپل پریکړه کې ویلي چې حکومت د وروسته پاتې ټولنو استازیتوب کوونکو څخه د حلف اخیستو پر وړاندې مزاحمت کوي چې له کبله یې دوی د اسمبلی په غونډه کې ګډون نشي کولی او سنټ انتخاباتو کې هم برخه نشي اخیستی کوم چې له آئین سرغړونه ده. ټاکل شوی وه چې د پر دوهمه د ډیر سنټرانو د ټاکلو لپاره په کامی او صوبایي سملو کې انتخابات وشي خو په خبر پختونخوا سملو کې د ځانګړو څوکیو پر سر د جنجال عمله کمیشن هلته انتخابات وزنډول. د خبر پختونخوا په صوبایي سملو کې د ځانګړو څوکیو پر سر لانجا تر هغې وروسته پیدا شوه چې انتخاباتي کمیشن د خزو او لګکیو 15 څوکیو د تاریخ انصاف په ملاتړ لرونکي سون اتحاد کونسل ته د ورکولو پر ځای مخالفو ګوندونو ته ورکړي. د تاریخ انصاف په سیاستوالانو د پروري اتمی په انتخاباتو کې د آزادو نمایندانو په توګه برخه اخیستی و او د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره یې بریالي شوي. غړي په سون اتحاد کونسل ورګډ شول خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 4 په خپل فرمان کې ویلي وو چې سون اتحاد کونسل د ځانګړو څوکیو لپاره د نومول شوو نوملړ نو ورسره شریک کړي. چرواکي وایي چې په تورخم دروازه یې د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتک بندیز لګولی. په تورخم کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIM مرستیال ډایرکټر ناصر خان پر مشالې ډوته ویل چې بغیر له سفري اسنادو حکومت نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. د ناصر خان په وینا تر اوسه داسې کومه پریکړه نه ده شوې چې ګینې افغان ناروغان به بغیر له ویزې پاکستان ته داخليږي. بلخوا په پیښور کې یو شمېر افغان کډوالو مشالې ډوته ویلي چې ناروغ خپلوان دي په پیښور کې درملنې ته اړتیا لري خو د تیر په څیر ورته پاکستانی چارواکي بغیر له پاسپورت او ویزې پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ورکوي. پاکستان د مارچ په 9 افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړ. دوی د مئی میاشتې راهیسې په ځانګړو فارمونو دواړو خواو ته تګ راتګ کوي. په پاکستان کې د کامی او صوبایي سملیو په 200 څوکیو د زمینی انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمپاین پایتا رسیدلې او سبا د اپریل په 20 به رای اچول کیږي. د پاکستان ټاکنو کمیشن خبر پاڼې تر مخه انتخاباتي کمپاین د اپریل د 19 او 20 تر منځ پایتا ورسید. د ډیر اسماعیل خان ډیپټي کمشنر منصور ارشد نن مشالې ډوته ویل چې هلته هم د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې شوې دي.
پاګې باندې دلته کې زموږ سره ټوټل تقریبا 358 پولینګ سټېشن دي او دا پولینګ چې کوم دا پروسس دی دا به سهار د 8 بجې نه سٹارټ کیږي تر د 5 بجې پورې.
د الیکشن کمیشن تر مخه د کامی اسمبلی پر 15، د پنجاب اسمبلی پر 12، د خیبر پختونخوا او بلوچستان اسمبلی پر 22 او د سندھ اسمبلی پر یو یو خالی شوی څوکۍ زمینی انتخابات کیږي. د دې نه علاوه د بلوچستان پی بی 50 قلا عبدالله، ان ای اته باجوړ او پی کی 22 باجوړ په حلقو هم با زمینی ټاکنې کیږي. په پاکستان کې د پروري په 8 عام انتخابات شوی وو خو پر ځنو حلقو د خراب امنیت او په باجوړ کې په حمله کې د یو نومان تر وجنې ورسته انتخابات وزنډیدل. پاکستان د بیلیسټیک مزایلو په اړه د امریکا بندیزونه مسترد کړي دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس APP وایي د دې هیواد د بنوچارو دفتر ویاندي ممتاز زهرا بلوچ نن د اپریل په 6 ویلي چې پاکستان د اکسپورت کنټرول CIC استعمال ردوي. نوموړي وایي د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ تګ تر لاسه کول لپاره ټکنالوژي ته د رسایي یقیني کولو په مخه یو مروزی مکانیزم ضروری دی، او د دې لپاره د اړوند افریقایانو ترمنځ د خیالاتو تبادله ته اړتیا ده. دا وروسته له هغه دا چې امریکا پر هغو څلورو شرکتونو بندیزونه لګولي چې د پاکستان د بیلیسټیک توغندیو پروګرام لپاره پرزې برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې کې درې چینایي او یو د بلاروس شرکت دی چې د پاکستان د بیلیسټیک توغندیو د پروګرام لپاره یې پرزه برابرولي. په بیان کې راغلي چې د بندیزونو لاندې د راغلو شرکتونو او وګړو ټول هغه اساسي به تړل کیږي چې په امریکا دننه او یا د امریکا په کنټرول کې دي. ایران په هیواد کې دننه د اسرائیلو د راپور شوی برید د اغیزې او ساحې کمیدو خبره کړې ده. براس حال کې دا چې تیره اونۍ ایران پر اسرائیلو بې ساري بریدونه کړي وو چې مقصد یې غچ اخیستل وو، د جګړې د زیاتېدو مخه نیول شوې ده. اسرائیلو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د امریکا له ان بی سی نیوز سره په خبرو کې ویلي تهران د پیښې په اړه څېړنه کوي، خو داسې کومه نښه یې نه ده لیدلې چې ګواکې دغه برید دی اسرائیل سره تړاو لري. هغه خبرداري ورکړ چې اسرائیل بیا برید وکړي، ایران به سمدستي او په لوړه کچا ځواب ورکړي. امیر عبداللهیان د اپریل 15 په فارس کې ان بی سی نیوز ته ویل چې اسرائیل غچ واخلي نو موږ به یې ځواب ورکړو، خو کنه نو بیا موږ خپل کار کړی دی. د یادونه وړ ده چې د تیر اونۍ په پای کې ایران پر اسرائیلو د سلګونو بې پیلټ الوتکو توغندیو برید وکړ. اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته شنډ کړ. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، پیښور های کورټ د خبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې د خزو او غیر مسلمو په ځانګړو څوکیو له ټاکل شو څخه حلپ واخلي، او په سواد کې د کونکو د بدمنۍ لوجې د تړل شوی لارې خلاصول لپاره مظاهره کړي. او په خبر پښتونخوا کې خلک د سی ان جی له ګرانۍ سر ټکوي.
مو خپل جاب کو افس ته تل راتللی چې کله موږ سی ان جی مخ کې خورزانه او هوس چې کم دنو ډیر زیات ګرانه شوې ده.
او په میرام شاه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو شو دکانونو مالکان وایي حکومت ته ټوله معاوضه په یو ځل ورکړي.
دغه مطالبات د حکومت نه چې کوم یو نیم ارب ریپای دی، دا د ډایرکټ روشي د ډي سي اکاونټ ته ډایرکټ مشته دا په یوځي شری شي مشته دا تاسو کوچ ته شلې 15 سالي چې کې شری کو.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې پیښور های کورټ د خبر پښتونخوا اعلی وزیر او کابینت امر کړی چې په 15 ورځو کې د نننه د اسمبلی غونډه راوبلیو د خزو او غیر مسلمو په ځانګړو څوکیو لړ ټاکل شو څخه حلپ واخلي. د خبر پښتونخوا په صوبای اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو پر سر لانجه تر هغه وروسته پیدا شو چې انتخاباتي کمیشن د خزو او لګکیو 25 څوکۍ د تاریخ انصاف ملاتړ لرونکي سنی تیات کونسل ته د ورکولو پر ځای مخالفو ګوندونو ته ورکړي. د تاریخ انصاف سیاستوالانو د فروری 8 په انتخاباتو کې د آزاد نوماندانو په توګه برخه اخیستې وو، د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره یې بریالي شوي غړي په سنی تیات کونسل ورګټ شول. خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 4 په خپل فرمان کې ویلي وو چې سنی تیات کونسل د ځانګړو څوکیو لپاره د نومول شوو نوم لړ نور سره شریک کړي. تفصیل له پیښوره شبیر مجانه کوي.
پیښور های کورټ خپل پریکړه کې ویلي چې د الیکشن کمیشن لخوا د مخصوص څوکو د ویش پاړه رامغته شوی اختلاف لامله موجوده حکومت د هغې کسانو د حلف پورته کولو مزاحمت کوي څوک چې د پسمانده ټولنو استازیتوب کوي، او هغوی د سینټ انتخاباتو کې د ووټ اچول نه هم بې برخې دي او اسمبلی غونډه کې د ګډون نه هم چې د دوی آئینی حق دی، او دا ځکه چې د سنی اتحاد کونسل په اسمبلی کې اکثریت لري. خو د ځینې قانوني کمو له وجې الیکشن کمیشن هغوی ته یعنی حکومت ته دغه مخصوص څوکې نه دي ورکړي. قانونی او آئینی پوهان د عدالت پریکړه د آئین تشریح بلی او پدې عمل نه کول د عدالت او آئین پر ضد بلی. پیښور های کورټ کې پاین پوه وکیل شبیر حسین گگیانی وایي
د کورټ چې کوم فیصله ده نو دا خو بیخي د آئین چې کوم متعلقات شکونه دي د هغې وضاحت کړی دی، د هغې ترجمانی کړې ده، نو آئین هم پې کلیئر دی، اوس پې د کورټ فیصله هم کلیئر ده. کو کوم کس آئین نه مني نو هغه د آئین سره غداری کوي، او کو کوم کس د کورټ فیصله نه مني نو هغه د توهین عدالت مرتکب کیږي. نو عمخ کی او سچویشن دو چي لکه چون کی هغه اجلاس داسې متنازع خبره وه چې کوم گورنر راغوستو یا پکې ریکوزیشن نو جمع نو سمری نه مو شوی، نو صرف دغه یو خبره پای کی وه، خو زه بیا مغه یو متنازع خبره وه. اوس خدا د چوس خدا یو کوټ فیصله را لود، یو کوټ فیصله صرف عین باندې مبدی ده، نو په دې باندې من وان عمل پکار دی، دا د عین تقاضم ده، دا یو کوټ د فیصله تقاضم ده.
دا چې ولی خیبر پښتونخوا حکومت تر دې دمه د اسمبلی غونډه نه درابللې، اول د اسمبلی سپیکر یا ډیپټی سپیکر په مخصوص سوکو ټاکل شوی استاذ سوګند نه اخلي. نو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف مرستیال ویل چې د قانون وزارت د دې اړوند محکمه ده. د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی سره مو تماس ونیول. د هغې مرستیال مجاهد بابازه مشال لیړو ته ویل چې د کابینه یو غړی هم لا پدې اړه څه نشي ویلې، ځکه چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لخوا ورته لا تر دې دمه څه هدایات نه دي راغلي. پېښور کې خبریال او شرونکي لحاظ علي چې د اسمبلی غونډې او کاروان هم کور کوي وای باید صوبای حکومت د آئین او قانون سره سم د اسمبلی اجلاس روبلی او د دې کسانو نه سوګند واخلي.
پاکستان تحریک انصاف په اصل کې په خیبر پختونخوا کې د یو جابر کردار ادا کوي، په وفاق کې د مظلوم کردار ادا کوي. یو دار مار زمان نه دی، دار مار د پیښور های کورټ دی. کیس چې د مخصوص نشستونو غړو لپاره دی، هغه کې پاکستان تحریک انصاف خپل کیس بیلل دی. د صوبای حکومت د لاسه دی وخت په خیبر پختونخوا کې د سینټ انتخابات ملتوی شو. پاکستان تحریک انصاف غیر روایتي سیزونه هم د سیاست په نظر ته ګوري، او د دې وجې نه هغوی د وفاق سره چې کوم مهازاره ای ده نو هغې د پاره دا سیزونه استعمالوي. خو چونکې د هغوی سوشل میډیا دا دومره مضبوطه ده چې په هغې کې خلک هغوی د مظلومیت غلباده واچوي.
په څلورم مرد د پاکستان الیکشن کمیشن د زنانو په مخصوصو اقلیتو په سوکو د جمعیت علما اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون د 1200 څخه سیوا زنانه امیدوارانی او د کشمیر ډلو استازي کامیاب ګرځولي وو، ولی صوبایي حکومت تر دې دمه د اسمبلی غونډه په دې وجه نه رابللې او نه دوی نه سوګند اخلي چې د دوی په وینا مخصوص سوکه د دوی حق کیږي. پاتې وشتم مارچ هم عدالت مختصر پریکړه کړې، ولی هغه وخت وزیر اعلی یا سپیکر ته دا هدایت نو جاری کړې، کم چوس تفصیلی پریکړه کې ویل شوی چې د آئنده یو سل نهمې ماده لاندې اسمبلی غونډه راوبلي چې دغه کسان سوګند پورته کړي او د سینټ په ټاکنو کې برخه واخلي. د پام وړ ده هم د آئنده دغه یو سل نهم ماده لاندې گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي هم خپل سوابدید اختیار استعمال کړی او د مارچ په 22مه د اسمبلی غونډه رابللې وه چې د ټاکنو کمیشن لخوا کامیاب اعلان شوی امیدوارانو ته سوګند ورکړي، خو د اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر د اسمبلی غونډه راونه بلله، ولی اوس عدالت دوی ته 14 ورځې میاد ورکړی دی چې د دې ورځو دننه اسمبلی غونډه راوبلي او د دغه کسانو نه سوګند هم واخلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږیستی اوریدونکو، په پاکستان کې د کامی او صوبایي اسمبلی په 200 څوکیو د زمینی انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمپاین پای ته رسیدلی او سبا د اپریل په 28 به رای اچول کیږي. دغه راز د ډیر اسمل خان په کامی اسمبلی څلور څلوېښتم هم سبا انتخابات کیږي. د سیمې چارواکي وایي چې انتخاباتو لپاره یې تیاری مکمل کړی دی. نو تفصیل له دغه سیمینار خبریال اشتیاق بسید راکوي.
د ډیرای اسماعیل خان ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اپریل په 28مه د قومي اسمبلی حلقہ ان سالور چالویز بنه د زمینی انتخاباته د پورایي تیاری پیرا کړی دي. ډیپټی کمشنر منصور ارشد په دغه براکشه وویل
چې کوم د زمینی انتخابات روان دي په ډیسټریکټ بیا خان کې په ان 44 باندې شته، دلته کې زمینی انتخاب روان دي. پاګې باندې دلته کې زموږ سره ټوټل تقریبا 358 پولینګ سټېشن دي، او دا پولینګ چې کوم دا پروسس دی دا به سهار د 8 بجې نه سٹارټ کیږي تر د 5 بجې پورې. په دې کې پولینګ بوث لګول شول، ټول انتظامات دلته کې سټ کول شول، او اخر نه اخرانه کس چې کوم دا پولینګ سټېشن په حدود کې موجود دی هغه انټرټین کول شول. دې هغه د لپاره ایجوکیشن ډیپارټمنټ، پولیس ډیپارټمنټ او نو چې کوم د الایټ ډیپارټمنټس دي دا ولا ټول افیسرز دلته کې موجود دي، الحمدلله پروسس شروع باندې اوس پر او زموږ کوشش مدار چې ان شاء الله دا زړه تر زړه او کوشش به سره سرته ورسیږي.
د ډیرای اسماعیل خان قومي اسمبلی حلقہ ان سالور چالویش بنے زمینی انتخابات پر سوا جا کیجی پداغا براکش د ډیرای اسماعیل خان سیمه یو خبریال رضوان ماسید خبره هم وروي
دا الیکشن چکم دی ان ایچ 44 دا پته واجا کیږي چې تیر الیکشن چکم شو او جنرال الیکشن په دښ علي امين ګنده کوچي وزیر اعلی د خیبر پختونخوا هغه په دوا سیټه ناکامیاب شو او صوبایي اسمبلی چکم پی کے 113 سیټو او قومي اسمبلی چکم وو ان ایچ 44 سیټو نو دوی دې چکه وزیر اعلی جو شل او پی کے 113 سیټ یې مخاسینو پر دا واجا ان ایچ 44 چکم سیټ ای دا فارشن
د ډیرا اسماعیل خان قومی اسمبلی حلقہ ان سالور چالویش بنے در علاقہ یو نوی زرا ہوتا سوا دوا اتیا ووٹرون وو د خپل خواش امیدوار تا د خپل ووٹ آک استعمال وو کوي. د انتخاباتی کمیشن له طرفه جاری شوی و بیان کښې ویلي شوی دی چې په 21 اپریل د خیبر پښتونخوا ضلعو ډیرا اسماعیل خان باجاوړ او کوهاټ سالور حلقو بنے به زمینی انتخابات کیږي چې پکښې دوی د قومی اسمبلی اور دوے دے صوبائی اسمبلی حلقے شامل دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورزی اونیزی خپرونی
پام کوا
پا لسنی مو بجو
نوی نڑے
پا پاوکم یوا بجا
پختنخوا کلی پا کلی
پا یوا بجا
تاندی ہلے
پا دوانیمو بجو
رختیا او درملنا
پا دریو بجو
دمشال مرکا
پا سلورنیمو بجو
ہارون بچا ہنری گڑے
پا پینزو بجو
اردن کو د میرام شاہ بازار دکانداران وای چې کلونو پس سے د تاوانونو معاوضه جاری شوی خو زیاتره دکانداران ته لا هم خپل پوره معاوضه نه ورکړل شوی. دغه دکاندارانو څو کال د خپل ړنګو دکانونو او مارکیټونو د معاوضه د ترلاسه کولو لپاره انتظار کړي او وخت پر وخت یې احتجاجونه او لاریونونه هم کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ضلعي انتظامیه ته پوره فنډ ورکړي چې دا شان ټولو دکاندارانو ته معاوضه ورسي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار د 2014 کال د زربیزه په نوم په پوځي عملیاتو کې په پوره توګه لنګېدلې وو. پوره تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرامشاه بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان وایي چې کلونو پس حکومت د دوی د توانونو معاوضه جاری کړې خو د نشت برابر دي. دوی وایي چې تر شوی وفاقي حکومت یو نیم ارب روپۍ ورته منظورې کړې وې. نن صد پاسه 3000 پاتې شوی متاثره دکاندارانو کې یوازې د 500 یا 600 دکاندارانو چیکونه ویشي چې هیڅ کله ورته تیار نه دي. صوبائی حکومت د دوی لپاره منظورې شوې معاوضه ټول فنډ ذیلی انتظامیه ته ولیږي چې ټولو دکاندارانو ته یو ځای وویشل شي. میرام شاه بازار دربیازب عملیاتو کې په مکمله توګه ډنګ شوی و چې حکومت تر ستنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې د بازار او ډنګو کورونو معاوضې به په خلکو کې ویشي. د میرام شاه بازار دکاندارانو اتحادیه جنرال سیکرټر ثناء الله خان مشال ریډیو ته وویل چې صد پاسه 3000 دکانداران لاماویزو پاتې دي. تیر شوی حکومت یو نیم ارب روپے فنڈز منظور کړي. نن د کالونو غوښتنو احتجاجونو پس یوازې 500 یا 600 کسانو چیکونه ویشل کیږي. دا کلا هم نه قبلوي ټوله ماویزه دې په یو ځای ورکړي زکه چې لس کاله یې په نن سبا پې تیر کړل.
په هر شمه د ستړي شولې چې د مخشو حکومت یو نیم ارب روپۍ منظور کړل سبوند درې ارب روپۍ پې کیږي په دغه سلور درته کندور پته ده. د یو نیم ارب روپۍ امشت اس د یي چې پنځه سي د شپې دې د شي کې پیسې مې لا ویږي او د نره پیسې ورو غول یا ندي میرا دغه مطالبات د حکومت نه چې کیمه یو نیم ارب روپۍ دې د ډایرکټ کرشي د ډي سي اکاونټ ته ډایرکټ امشت د پویو زی شری شي امشت د تاسو کو چې د شلې پنځه سل چې کې شي ریکو اته خواشه مند چې ته چاته خواشه د اته ورکوي د نره د غاس پرېږ دی چې څو کم د دوه هربري پې پوتې کیږي دغه ته د ډایرکټ شری شي.
د بازار یو بل دکاندار شیرزالی وای چې ډیر و زورول شول نور وخت دی ور باندې نه تیراوي خپل ماویزه دی ور کړی چې کاروبارونه پیل کړي.
د یونیم عرب ریپای چې کیمه شمال زیر شوی دی روغل دی د دکاندور ته زر نظر ور کړل شي او چې د کیم دوار بار ریپای دی داغه دا زر نظر ور کړل شي. یو ویلې چې میش ډیر ستړی شوی ډیر ست من شوی پار د افتر را دا مې وټا کوله یونیم عرب ریپای وزیر کې په چار داغه ته حکومت نظر نظر دې دکاندور ته ور کړل شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره په تماس کې دی. د دکاندارانو یو نیم ارب روپے منظور شوی خو د انتظامی اکاونټ ته ټول فنډز نه دی راغلی. څنګه هم چې صوبایي حکومت د ماویزو فنډز جاری کړي متاثره دکاندارانو کې یې ویشي. د شمالی وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی استازي نیک محمد خان هم مشال ریډیو ته وویل چې د دکاندارانو ماویزو لپاره هڅه کړي منظور شوی یو نیم ارب روپے بازار په یو ځای دکاندارانو ته جاری شي. هڅه کړي چې د پاتې متاثره دکاندارانو ماویزې هم زر منظورې شي. ضرب عذب عملیاتو کې میرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمکه سره سم کړل شوي ول. چې داستانې دوپس د میرام شاه نیمایي د میر علي ټولو دکاندارانو ته ماویزې ورکړل شوې او د تاخیل ټول دکانداران او د زمکه مالکان لا پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو د سهار ل نه هو د مخم تر و بجو د شپې ل نه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپا شپک سو یو ویش کلو هرسا لنډي سپي 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږونه تر وو بجو د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګسته یو دونکو د خبر پختونخوا د سواد ضلع په مټه کې د افضل خان پوسټ ګریجویټ کالج په سلګونه زده کوونکو د امنیتي ادارو لخوا د کالج د مرکزی لارې بندولو خلاف مظاهره کړي. مظاهره چانو پروند جمعې پورزه د مټه مرکزی چوک د څو ساتونو لپاره تړلې وو. دوی غوښتنه کوله چې هلته امنیتي وضعیت ښه دی نو بیا ولې د تګ راتګ مهمې لارې تړل کیږي. له دې وروسته د مټه مرسل کمشنر او پولیس چارواکو زده کوونکو ته ډاډ ورکړ چې دغه زبا زر تر زر هوار کړی. په دغه نور تفصیل لسمې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي چې د راپور یې د مذاکونکو پر غګونو پیلي کی.
د سواد تحصیل مټي لوی کالج افضل خان پوسټ ګریجویټ په زرګونو زده کوونکو په دغه توګه په احتجاج دي چې ورته د مټي مرکزی بازار کالج چوک نه لاره تړل شوې. زده کوونکو وایي چې وخت به وخت دا لاره تړل کیږي چې ورسره د کالج زده کوونکو وخت ضایع کیږي. کالج کې دا وخت صدرینیم زره هلکان او جینکۍ زده کړې کوي. د کالج بل لاره ورته اوږده پریوزي. احتجاج کې شریک د بی ایس د کون کې علم خان وای چوڑان دے دغه سړک صرف د موټر لپاره تړدای شي او اوس پر پیدل هم څوک نه پریدي ځکه دوی په احتجاج راوتل دي.
موږ ته چې دنه د کالج مین روډ چې ده هغه بند شوی دی په هغه کې کانټا تل لګېدلې ده. د پرونه پورې خدا شي کېده چې هغه کې لګ لار داسې و چې پیدل خلک بګي افته شو. پرون چې موږ دفتر ته لاړو په دفتر کې چې کوم خبر وو شو نه دا غین ورستو بیا ورو چې غلار چې دا مکمل پیدا و د پاره هم بند شو. له هغه د پاره موږ راوتی یو د احتجاج کوو تر هغه وخت پورې زموږ احتجاج جاری وي چې تاسو زموږ مسله نه وی حل شي.
د کالج سره نږدې د سمبټ کړي اوسیدونکو ملک بهت چې د میډیکل دویم کال زده کوونکې ده وایي چې د لارې بندولو سره کالج ته تلو کې ټول زده کوونکو ته لوی ستونزه جوړه شوه.
زموږ د کالج ته مسله ده چې زموږ او پیان دې میان دې کالج ته زموږ کشران رونه راځي زموږ مشران مشران راځي زموږ ټیچران راځي او هغه ته دا مسله ده زموږ سنور کړه پیاده تلو ورو کولا وونه کوم چې هغه هم بنشره او مطالبه موږ د خپل اعلی حکم نه کوو خپل هيسي نه خپل داسې زمينه او خپل نور مشران
د مټي ځای خبريال غبر شیده وای چې دغه مرکزی سړک ته د مټي خار بای پاس هم ده او دغه تړلو سره نه صرف د کالج د کون کې متاثر دي عام خلکو ته هم مشکلات دي.
کالج چوک چې د مټي بازار دا یو ډیر اهم بای پاس ده. په دې باندې د مټي ګورنمنت افضل خان لالا پوسټ ګریجویټ کالج گیٹ ہم دے طرف تے او ٹول کالج دا تگرا تک چے دے اغم پدی سائیڈ باندھی رے چودہ روڈ یو طرف تے کالج دا لکانو نے علاوہ دا عام لست بارم یو ڈیر الیو استن زدا چے دا دغه بندے تو لا عام لسم ڈیر زیاد دلیو استن سرا خکار کیگی او دغا کالج الکان کیو طرف تا د کالج دتلو رات دو کی دستون جو سره مخشی نو بل طرف تا عام لسوم د بازار د ٹرپ د یو لوی استون جو سره مخیو مټا بازار چیرې پدی کی د ٹرپ کی لوی ستړي جوړ شي ول عالم چې دغا روډ ولی بندول کی
د تحصیل مټي برستيال کمشنر عبدالقیوم خان پولیس افسر ډی ایس پی شوکت علی هنور چارواکي احتجاجي مظاهره ته ورغلل برستيال کمشنر په دغه محل میډیا ته ویل چې د کالج د ګون کو ستونزه به ډیر زر حل کړي د چارواکو په باور رستا از د ګون کو احتجاجي مظاهره ختم کړه نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
مشال ریډیو ته وګستې اوردونکو پاکستانی چارواکي وايي په تورخم دروازې د هغه افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګول چې سفری اسناد یعنی پاسپورت او ویزه نه لري د پلټنو د پاخي ادارې چارواکي وايي چې یوازې هغه ناروغانو ته د انساني خواخوږي په بنیاد اجازه ورکوي چې بیړنۍ او طبي مرستو ته اړتیا لري بل خو په پیښور کې مېشت افغانان وايي چې د دوی خپلوان د ویزو لپاره خواستونه ورکړي په میاشتو میاشتو ورته انتظار کوي خو د پاکستان سفارت ورته جواب نه ورکوي دوی غوښتنه کړې چې باید حکومت ناروغانو ته تګ راتګ اجازه ورکړي دا براس حال کې ده چې پاکي حکومت په پوله نوې پالیسي عملي کړي او د هر قسم تګ راتګ لپاره یې د پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځولې نور معلومات د فرحات شینواری په دې راپور کې
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستيال ډایرکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړای چې له بغیر سفری اسناد نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي دوی ویلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسناد او علاج لپاره پیخور روختونونو تلاڈ شی او تروسا دا سی کما مستقلا پریکڑا ندا شوی چه هر افغان ناروغ با لبغیر ویزی پاکستان تا داخلی گی
پیشنٹس کو ابروز بن شوی دی فی الحال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10 12 پیشنٹس ادر وز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی ہونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پے رات لی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وای چې په کار دا هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزه په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي ابل ور زما یو خپل پالج وهلې راغل د بغلان ولایت دا تورخم کې یو شپې دوه وکړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیر سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اواری راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي
یو بل افغان وګړی لال خان وای چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاری علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای
ونه باندې هډاټکی دار پرېږدي چې مالکه کوم حالات کی ها مریض نشي راتلای شکر والا به کین را پرېږدي جاری علاج ته نشي راتلای سبا کو الله تعالی ته صبر کو نو وسه هم نه رسیږي ویزه جمع کړي په کال کال نه راځي
همدارنګ د مارچ په نه نیٹا پاکستان افغان ڈرورانو لپاره د پاسپورٹ ویزے شرط ختم کړای او دوی تبا په مئی میاشت کې مخصوص پروفارمه جاری شي او په دې با تګ راتګ کوي د پاکستان وفاقی حکومت لخوا په تورخم باندې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسناد او چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګورئ. په روسي نیمه کې هم ساسل لپاره یو شمېر راپورونه لرو خو وخت شوه شپږنی بجې نو راځي چې د مهم خبرو لنډیز وره. پیښور هایکورټ د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې په 15 ورځو کې دننه د اسمبلی غونډه راوبل یو د ښځو غیر مسلمو په ځانګړو څوکیو له ټاکل شوو څخه حلف واخلي. پیښور هایکورټ پرون په خپل پریکړه کې ویلي چې حکومت د وروسته پاتې ټولنو استازیتوب کوونکو څخه د حلف اخیستو پر وړاندې مزاحمت کوي چې له کبله یې دوی د اسمبلی په غونډه کې ګډون نشي کولی او سنټ انتخاباتو کې هم برخه نشي اخیستی کوم چې له آئین سرغړونه ده. چرواکي وایي چې په تورخم دروازه یې د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګولې. په تورخم کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے مرستیال ډایرکټر ناصر خان پرون مشالې ډوتول چې بغیر له سفري اسنادو حکومت نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. په پاکستان کې د کمی او صوبایي اسمبلی په 22 څوکیو د زمینی انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمپاین پای ته رسیدلې او سبا د اپریل په 28 به رایه چول کیږي. د پاکستان ټاکنو کمیشن خبر پاڼې تر مخه انتخاباتي کمپاین د اپریل د 19 او 20 ترمنځ پای ته ورسید. پاکستان د بیلیسټیک مزایلو په اړه د امریکا بندیزونه مسترد کړي. د پاکستان سرکاري خبری اجانس ای پی پی وای د دې هیواد د بلوچستان دفتر بیان دی ممتاز ور بلوچ نن د اپریل په 16 ویلي چې پاکستان د ایکسپورت کنټرول سیاسي استعمال ردوي. دا وروسته له هغه دا چې امریکا پر هغه څلورو شرکتونو بندیزونه لګولي چې د پاکستان د بیلیسټیک توغندیو پروګرام لپاره پرزې برابروي. او ایران په هیواد کې دننه د اسرایلو د راپور شوی برید د غیزی او ساحې کمیدو خبره کړي. د براسال کې دا چې 13 اونۍ ایران پر اسرایلو بې ساري بودونه وکړل چې مقصد یې غچ اخیستل وو او د جګړې د زیاتېدو مخه نیول شوې ده. اسرایلو د دې راپور په اړه څه نه ویلي. او تر دې مهال مشال خبرونه ودون کولن خبرونه مو واردل. په دې وای کې هم ساسل لپاره یو شمیر راپورونه لرو. تر هڅه مخ راځو د تا چې د خزو د حقونو دو مخکخو فعالو مرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو د حقونو د دفاع لپاره غږ اوچت کړی دی. د هالیوډ سینما ستوري جنیفر لانس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په یوه نوې مرکه کې له افغان ښځو سره د خواخوږۍ ښودلو ترڅنګ پر طالبانو او نړیوالې ټولنې انتقادونه کړي. د دوی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې اورئ.
جنیفر لارنس او ملال یوسفزی له ګارډین ورځپاڼې سره په یوه ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جون او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړې. ډوډۍ او ګلاب هغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالې په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جونو او ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یوه ناکامه هڅه نه بلکې داسې یوه مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملال یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډیر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د افغان جنو برخلیک د طالبان لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملاله وای دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوې دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملاله له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایریکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده. د 2020 کال اگست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي، بل د غاښونو ډاکټره ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي، او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټي وي او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اورېدو وروسته پیدا شو. هغې په 2022 کال کې په یوه مرکه کې ویلي وو، څنګه امکان لري چې تاسو خپله لور له ماشومتوبه را لویه کړئ او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحقه نه ده؟
اردوونکو، د بلوچستان د حکومت 14 کسیزه کابینه د خپل ذمہوارو حل پرسه کړی دی. په کابینه کې یو میرمنه، دوه پښتانه، یو ولس بلوچ وزیران شامل دي چې د یوې نیمې میاشتې د ځنو وروسته جوړ کړل شوې ده. د کابینې غونډې ته په وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپراز بوکټی ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګول او د ترګرۍ مخه نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. بلخوا د اسمبلی یو شمیر غړو په کابینه کې د پښتنو پر کمه نمائندګۍ خفګان څرګند کړی، خو د حکومت له لوري ویل شوی چې د وزیرانو په کابینه کې ګډون پریکړه په اسلام آباد کې شوې ده. تفصیل له سیمې د مشالې خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټی ویل دی چې په تیرو وختو کې بلوچستان د کرپشن یا درغلی په برخه کې د نور صوبو په مقابل کې په لومړي نمبر وو، خو موږ به دا تاثر اوس ختمو. نوموړي د خبره د اپریل په 19 نیټه د صوبایي کابینې و لومړی غونډې ته کړې ده. د دې څخه لمخه د صوبایي کابینې 14 کسیز غړو د بلوچستان د گورنر ملک عبدالولی کاکړ څخه د خپلو دندو سوګند پورته کړی، په کوم کې چې وی میرمنې په ګډون درې پښتانه او یولس بلوچ وزیران شامل دي. ورسته د کابینې وغونډې ته په خپل وینا کې اعلی وزیر زیاته کړه چې ډېر څه وران سوي دي، موږ به دا ټول قرار قرار سمو، بیا په خاصه توګه امنیت به ټینګ ساتو.
بدقسمتی سے اس ایجنسی کو صرف فوج کا اور سربچاروں کی لڑائی تک محدود کر دیا. نہیں، یہ ریاست کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہم سب نے لڑنی ہے، لیڈ آپ نے لینی ہے.
بدقسمتی سے موږ د صوبے امنیت یوازې د فوج او وسلوالو ترمنځ د جنگ پورې محدود کړی دی، خو دا څه نه ده، بلکې دا د ریاست جنگ دی او دا جنگ به موږ په ګډه سره کوو. حکومت به مخته کیږي، بیا دا غوړسته امنیتی سرتیری دی، د پولیسو او لیویزو واری بیا راځي. بلخوا په کابینه کې د پښتنو پر کمه نمائندګۍ باندې ډېرې د اسمبلی غړو خواشنی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د دې څخه به سیاسي او ترقیاتي عمل تر اغیز لاندې راسي. په دې اړه د کلاسی پلاس څخه د صوبایي اسمبلی آزاد غړي مولوي نورالله راته وویل چې په اوسنۍ کابینه کې د ژوب ډویژن څخه یو وزیر هم نه دی اخیستل شوی.
ضلع سپلا دا، روب دے، ضلع شیرانی دا، ضلع مسخیل دا، ضلع نورلائی دا، دوغم نمائندگی نشتا. حکومت خو تزری شدی حکومت دی، پا دی که خو دا تفرکان ندا فکار چی بلوسی پشتون دی. نصیر آباد دا ویزن ازخا پا کی بینت کی او کسان اخستل سوی دی. سخ کار خو ندی، نای مناسب و پیسله دا.
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې خبره د پښتنو یا بلوچ وزیرانو نه ده، بلکې د کار کولو ده، ځکه چې په تیرو وختو کې هیڅ هم د ولسي ستونزې و هوارې ته پاملرنه نه وه کړې، بلکې درغلی ته یې وژه برابره کړې وه. په دې ترڅ کې د کوچ نامتو خبریال سید علی شاه زیاته کړه،
دلته گورننس ډیر خراب دی، اداري چې دي یا کم وزیران دي یا وزیرالا چې دي، دا د کمپرومایز شکار وي. دلته المیه دغه ده چې دوی خپل ایجنډا چې دی هغه پروموټ کوي، کم پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروګرام دی پی ایچ ڈی پی چې ده، دا اکثره د ایم پی ایز، منسٹرز، ٹھیکداران او د دې سره سم ایکسچینج، دا اکثره د دوی په جیبو کې د کمیشن په ذریعہ باندې ځي، پر روډو باندې، پر سړکو باندې، پر پلانو باندې ډېری کمې پیسې لګیږي. نو که څه بلوڅي که څه پښتانه، دا څه فرق زما په فکر سره نه ورکوي.
د کابینه د جوړښت په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرین سره تماس ونیوی، نو هغه و مشال ډیرو ته وویل چې د کابینه د جوړولو پریکړه په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ګوند مرکزی مشرانو کړی ده، خو په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ډلې غړي زرک مندو خیل ویلی دی چې په بلوچستان کې د ګډ حکومت په لومړني دوه نیم کال کې پیپلز ګوند د خپلې خوښې کابینه ټاکلې ده. نوموړي دا خبره د اپریل په 19 نیټه د گورنر په ودانۍ کې هغه وخت وکړه کله چې د کابینه غړو خپل سوګند پورته کړی. د ښاغلي زرک په خبره چې دواړو جماعتو ترمنځ د تړون له مخې به په صوبه کې په وروستي دوه نیم کال کې د مسلم لیگ نون خپل حکومت او کابینه وي. دا د ونې وړ ده چې په صوبه کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او بلوچستان عوامي پارټي ګډ یا مخلوط حکومت دی، چې له امله صوبایي کابینه د یوې نیمې میاشتې څخه د زیات وخت تېرېدو وروسته اوس جوړه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ سی، اوس راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې روانه اونۍ د بجلی او پیټرولو په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته حکومت په سینجی باندې اهم 2 روپۍ سیلز ټیکس زیات کړی دی، چې له وجې په خیبر پختونخوا کې د سینجی پمپونو مالکانو د کیلو پر سر 40 روپۍ زیاتې کړې دي. د سینجی پمپونو مالکانو د اتحادیې په وینا د بجلی د نشتوالي له وجې په پیټرولو او یا ډیزلو پمپونه چلوي چې مصرف یې دوه چنده زیات راځي، نو ځکه یې د سینجی قیمتونه اهم زیات کړي. په نور تفصیل له پېښور د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
د سینجی پمپونو د مالکان د اتحادیې مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د ډیزل او بجلی د نرخونو سیوا کېدو سره دوی هم د سینجی نرخ د 319 روپو نه 340 روپو کیلو ته زیات کړی دی.
دغه سیل ټیکس انکریز شو، دغه بجلی ایف پی ای ډیر زیات انکریز شو، او پلس دغه د ډیزل پرایس ډیر بر لاړه، ولې دلته بجلی وینه او ټول پاور جنریشن مونږ په ډیزل باندې کوو، مونږ ته آلریډي دا پرایس هم واره نه کوي، لیکن د پیټرول پرایس کم دی، مونږ لا کلاینټ تختی دکې د پاره مونږ خپل پرایس اوس هم ډیر کم ساتلې دي.
دا مردان اوسیدونکو سنان خان مشال ریډیو ته ویل چې د سینجی او پیټرول نرخونه ګرانې دوله وجه کرایي او خوراکي شایان هم ګران شي، باید حکومت ته په ګرانې قابو راولي.
مونږ خپل جاب کوو، افس ته تل راتللی چې کله مونږ سینجی مخکې خوارزان او هوس چې کم دی نو ډیر زیات ګران شوې ده، د خط نه سیوا ګران شوې، دونه ګران شوې ده چې ټیکسي ډرایور لته ورځي او دا غ سره ته خبره کوي چرته تلو راتلو د پاره، نو مشکلې ځکه چې دا کمې تنهاګانی دي، د حکومت د سیړ تنهاګانی هم نه سیوا کیږي، او بل دا چې د سینجی سره اثرات په غریب سړي باندې ډیر زیات دي.
پاپی خبر کې د ټیکسي ډرایور فضل خدا مشال ریډیو ته ویل چې د سینجی ګرانې دو سره په مزدوري اثر پریوزي او سورلې هم کمی وی،
چې سورلې ته پیسې زیاتې وي، سورلې وي پیسې زیاتې دي، واره نه کوي، نو بس ولاړو په ګنټو ګنټو باندې کې چې کم دی نو مزوري هم سوکو دونو ګټو چې بس هغه سینجان ته ورورش. سینجان چې کله په 200 کې 230 220 کې ونه هغه وخت کې گزاره کېده، هغه سره موبلیلم خو هغه سره فلټر د رنګ نور د گاډي سامان سپیر پار چې کم دی هغه باندې مساله ډیر زیات پریوته دي. مخکې و موبلین مثال خبره په 2000 روپۍ غشنوس په 3000 خلکو کوټیر به مثال خبره په 16000 غشترو، نن سبا په 4545000 روپۍ خلکو.
د پاکستان د شماریات ادارې بیرو سټاتستیک د اپریل په 13 جاری کړی خپل راپور کې وایي چې 13 د پېټرول او سی ان جی بشمول د دوی خوراکي شایانو په نرخونو کې هم زیاتوالی راغلی. اداره زیاتوي چې تیر کال په نسبت سخت کال د ګرانې په شر کې یو کم 10% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د 400 ضلع په منډا سیمه کې په کابل دریا جوړ پول چې لته 2 کلون رهیسې تړلې پروت و، یو ځل بیا د ولست تګ را تګ لپاره پرانیستل شوی. دا پول 2 کال مخکې راغلو سیلابونو وړې وو چې تر اوسه پرې د بیا ودانۍ کار روان وو. ځای خلکو د پول په پرانیستو د خپل خوشحالي څرګندونه کړې او ویلي چې دې سره یې ډېرې ستونزې هوارې شوې. د یادونه وړ ده چې دا پول په لومړي ځل په کال 1913 کې د برتانوي راج په وخت کې جوړ کړل شوی وو. تفصیل د شنواکس ترزی په دې راپور کې.
د 400 په مونډا کې د سواد سیند پاسه جوړ پول شاوخوا 2 کاله پس د تګ را تګ لپاره بیا جوړ شوی. دغه پول په 2022 کال کې د اگست په 25مه په سین کې د اوبو د زیاتېدو او سیلاونو د وجه مات شوی. په دغه پول باندې محمد د غلنې او یکه ونډه ځای خلک پړانګار ته تیرېدل. خو د دوی خبره د مونډي د پول د ماتېدو وروسته دوی د ډېر کړاو سره مخ شوي. د پړانګار یو ډرایور میر نواز خان مشهد رډیو ته وویل مزل او تکلیف یې سیوا شوی.
موږ ډېر په تکلیف کې یو، کله به پلانچونو کې پورې وتو او د 10 روپۍ به پسرلی ورکول او که خپل موټر سایکل به پورې کاوه نو هغه به چې کمرې 500 او سل به لګېدې سره پوستین به پورې وتو. لویه قصه راته جوړه ولا که سړی چې پیښور ته ځي او راځي.
د مونډي دغه پل په 1913 کال کې د هغه وخت د انګریز حکومت جوړ کړو. د دغه پل سره دوه غټ نهرونه هم جوړ کړو، یو چې د 400 پلور مردان ته وتلې نو بل یې د شوقدر او کوزه مومندو ځینو برخو ته وستلې. دغه پل باندې باندې یوازې د مومندو خلک تیرېدل، بلکې د شوقدر او پیښور بیا ځینې هغه لارون کې چې څخاکوټ او ملاکنډ برخو ته ځي هم په دغه لارو نږدې او په اسانه تیرېږي. نوید خان هم دغه سیمو اوسیدونکي دي. هغه وای
دا غټو گاډو لپاره اوسم تل حل بند دی او د ورکوټو گاډو لپاره کولاو دی. زمونږ د پلانګار تحصیل لپاره دا ډېره خوشحالي خبره ده چې دا پل کولاو شو، ځکه چې زمونږ د پلانګار د سیمې کم خلک چې د هغوی تګ را تګ دا په میزاډیر باندې او په ناګومان باندې دا غي په وجه باندې زمونږ د خلکو ډېر ټیم خرابېدو، دوه دوه نیمه غنډه ټیم به خرابېدو. دلته د پلانګار تحصیل کې چې کم اجوکیشن سټاپ او د هیلث والا سټاپ هغه تم د تک ډېر زیات مشکلات او سټاپ ټول د بهر ناراضي.
د پلانګار آبادی د ډېر شزر زیاته ده. دغه د محمد مشرق اړه ته ځانګړي تحصیل له خود کمشنرۍ دفترونه، د شناخت کارډون او پاسپورت دفتر، د تعلیم او صحت مرکزی دفترونه او بیا داسې نور چې په دغه ضلع کې جوړ دي په یکون او غلنې کې دي. کته پلان غر ولس دغه دفترونو ته ورزی ته د مونډي په لار تیریږي. عثمان خان هم په دغه لار تګ را تک کوي.
بلو ماشومان سپرنټان بچ کوم په دغه لار راتلل په دغه سین باندې نو په کښتو کې زیات تر روختل ځاني نقصان خطر هم په کې وازه کې سو سوزل چې کوم د کښتې دا په سین کې الټه شوی و. دغه بلټ چې کوم دی عوامو ته ډیر ریلیف پیلاو شو، ځکه دغه تنګي سره زمنګ کوم پرابیرا و نو هغه کدا سی و لرو منټونو کې لا په لرو فاصلو کې بکه هغه مو ته 5-10 منټ کې دغه کېږي.
د مونډي دغه پل په 2010 کال کې د اگست په میاشت کې په سین کې د اوبو د زیاتېدو د وجې رنګ شوی. ولې شاوخوا 12 کاله پس یو وار بیا رنګ شوی، خو په دویم وار هم دغه پل بیا جوړ شوی. د ضلع انتظامیه لخوا ولسته په دغه پل د تګ راتګ هغه که پیاده وي یا بیا که په ګاډو کې څه یو هفته وړاندې ورته اجازت میلاو شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته او وګستی او تاسو په ریپورت کې ووردل چې د 400 ضلع په منډه سیمه کې په کم منګه وختي تاسو ویل چې دا د کابل سین بو خو وبخي دا د کابل سین نو دغه پل چې کوم دی په منډه سیمه کې هغه په سواد سین باندې جوړ شوی دی. تاسو مشال لړیو ته وګستی او دلته کې اوړه شاند ماخلو.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر او سېنېټر ایمل ولی خان ویلي چې د یو سازش د لارې پښتونخوا د مالی او وایني حقوقو څخه د بې برخې کولو لپاره په صوبه کې یو واري بیا پاکستان تریک انصاف ته حکومت ورکړل شوې دي. نوموړي پرون په 400 کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې 1300 کلونو کې صوبې ته خپل هغه حقونه نه دي ورکړل شوي چې په 13 آئینی ترمیم کې منل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر د هم ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلي خلاف به یې د ګوند احتجاجي مظاهرې دوام لري. لا همو د ایمل ولی دغه څرګندونو په اړه پاکستان تریک انصاف سنلی ویلي، خو په تیر وختونو کې پاکستان تریک انصاف دغه راستونه په وار وار رد کړی دي. نور تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې.
دا عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان د اپریل په 19مه 400 ولی باغ کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل چې پښتونخوا د خپل آئینی او مالی حقوقو به برخه ساتلو لپاره یو وار بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت کې راوستل شوې دي.
پچھلے 10 سال پښتونخوا تباہ ہوا ہے. پچھلے
13 کالو کې پښتونخوا تباہ کړ شو. 13 کالو کې پښتونخوا ته یو حق هم نه دی ملو. 13 کلونو کې دا تلسم آئینی بدلون دلاندې چې پښتونخوا ته کم د ګیس، د بجلی او د اوبو ګټې او
پیرالٹی ملاویدل نه دی ملاو او اوس به هم نو ورکول کیږي او کم چی صوبه کی عسکری حکومت ته او دوی راوسته هم د مقصد لپاره دی چې پښتونخوا ته وسایل ورنکړي او د مړمبه ورځ نه دوی د اتلسم آئین پرځد لګیا دی دا چې الیکشن کې د ټګې او درغلې او بیا د پاکستان د استابلیشمنت پټاکونو او سیاست کې لاسوهنه پرځد د دوی ګوند تحریک پیل کړي وو هغه به دوامدار وي او کنه نو نوموړي زیاته کړه چې راتلونکي جمعې ورځ نه به بونیر کې د احتجاجونه بیا پیل شي هغه تحریک او هغه ناره به تر هغه ورځ وي تر څو چې کامیاب شوي نه یو او دغه ناره اوس زموږ سو سیاسي ناره نه ده زموږ د ژوند مقصد دی اوس به د آئین دننه هر ادارې له کار پکار وي اوس به موږ له پاکستان او پاکستان هر اداره آزادول وي اوس به دفاعي ادارو له بارډر ته او خپل بیرکونو ته تلل وي او کم کار لپاره چې دوی برتی شوي او یا موږ سوګندونه پورته کړی دي هغه به کوو او د لړک راتلونکو جمعې په ورځ به بنیر کې عوامي نیشنل ګوند بھرپور احتجاج کوي په شانګله کې د چینایي وګړو باندې د وسلوالو برید په اړه دوی ویل چې دا بریدونه یوازې په پښتونخوا کې ول کیږي همدغه چینایي وګړي د پنجاب او اسلام آباد په خارونو کې پیدل ګرځي خو یې سورته نه ویل کیږي په شانګله کې په چینایي وګړو برید وشو مړ کړی شول عجیبه خبر ده تاسو اسلام آباد ته لاړ شئ لار کوسو او بازارونو کې په سایکل او پیدل چینیان ګرځي خو چرته ورته چا څه زیان نه درسولي خو هم یو ملک دی خو کدغه چینایي یان پښتونخوا تراشی نو دوی پنخه کیږي ما دا اوریدل لري چې زمونږه کوم دفاعي اداره ده هغه د سی پیک د فندونو 10% برخه د دفاع لپاره غوښته ده نو بیا به داسې دفاع کوي لکه سرنچ د پنده او اسلام آباد کوي
تو پھر وہ آپ کیسے دفاع کریں گے جیسے وہ اپنے پنڈی اور اسلام آباد کی
دا سیمیزو حالات پاڑا احمد ولی خان اویل چې دا سعودی عرب موجوده سرمایه کاری دا سخکاری چې وار بیا د پیسو او د اسلام پنوم حالات خرابول کیږي او د دې نیخ پنیغه اغیز به په بلوچستان او خیبر پختونخوا وي
میری نظر میں میں جو حالات دیکھ رہا ہوں
زما په نظر سچ کم حالات وینم د سعودي عرب راتل او سرمایه کاری کول او په ایران برید کول دا یو بل نه جدا خبر نه دی لبد امرغه دا کم ګام چې نن بیا پورته کوو د پیسو لپاره دا مو افغانستان لپاره پورته کړو او 50 کال وشو او له اوس هم دوه غاړو ته پښتانه د هغې لوجه زپل کیږي او دا زوایم د ایران د شخړې نیخ پنیغه اغیز به په بلوچستان وي په پنجاب نه ځکه پنجاب پاکستان دی او پاکستان پنجاب نو زنن دا ټینګار کوم چې ډېر غټه تباہی به وشي خود احمد ولی خان د دې خبرو او تورونو پړه پاکستانی ادارو یا مرکزی حکومت لا سندې ویلي خو سیاست کې لسوهنه او د امن امان پړه د پاکستان په سو سواره ویلي چې دوی په سیاست کې یا پټاکنو کې هیڅ لسوهنه نه کوي او نه کړي او ولدا چې هیواد کې امن پرځای کولو او وسلوالو ختمولو لپاره دوی قرباني هم ورکړي عملیات هم کوي او ترغیب کوي تر څو چې مکمل امن پرځای کړي نه وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
ادرکو مشال لډو ته وګستې وزو بلې موضوع ته د کرسي پولیس امنیت ادارو په ملي رو لیاري سیمو کې د بلوچستان په کورونو چاپې و هلي وزنې کسان جي نیولې دي دا روستا له هغه دا چې په رون سهار د لانډي سیمې په مانسره کلونې کې پر جاپانیانو برید وشو د پولیسو په وینا په ځانګړي برید کې 15 جاپانیان خوندي پاتې شوي خو درې کسان پکې ټپیان شوي په دې کې دوه ساتونکي وو چې یو وروستو په هسپتال کې سا ورکړه تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې نور تفصیل لسمی د مشالډیو خبريال نیاز علي راکوي
د کراچي خار پلانډي مانسيره کالوني سیمه کې د اپريل 19 سهار وختي د جاپان د وګړو په یو غاډي ځانمرګي بریدو شو د پولیسو په وینا چې په دې برید کې دوه حمله کوونکي وجلې شوي او درې امنیتي ساتونکي ټپيان شوي دي د یادې پیښې وروسته د کراچي پولیسو ډي اي جي ایست اسفر محسر خبريالانو ته وویل چې نن سهار وختي د جاپان د وګړو غاډي د کراچي لانډي اکسپورت پروسيسنګ زون تروانو چې 15 جاپانيان پکې سپاره وو چې مانسيره کالوني کې په موټر سایکل کل سپور یوزان مرگی بریدو شو
دونوں جو اٹیکرز ہیں وہ مارے گئے ہیں
دیوائی چی دوارا حملہ کون کی وجلے شوی دی یو حملہ کون کے چی بزان مرگی برید کی او بل دا امنیتی ساتون کو بڑزو وجلے شوی دی پا پیخا کے دری امنیتی ساتون کی یا سیکورٹی گارڈ جو بل شوی دی چی دا کراچے پا جنا رختون کے دا درملن اعلان دی دی او ٹول بحرانیان پا برید کی خوندی پاتی شوی دی
جتنے بھی فورن نیشنل ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں
ڈی آئی جی اسفر محسر زیاته کړی چې یو حمله کوونکې په ځان مرګي برید کې وجلې شوه او بل بیا د امنیتی ګارد چې د بهرنیانو سره د همو په ځوابي کاروایي کې وجلې شوه دي. پولیس وایي چې د 14 کې ځای نه د ځان مرګي برید کوونکې سر او د جسم نورې برخې موندلې دي. بل خوا تر اوسه کومي وسلوالې ډلې د برید ذمہواري نه ده منلې، خو په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد سی ٹی ڈی پولیسو مشر راج عمر خطاب یې ویلي چې لومړی معلومات دا ښایي چې برید مذهبي ډلو نه بلکې بلتون پاله ڈلو کڑے دی.
جہادی تنظیموں کا اسٹائل مجھے نظر نہیں آ رہا اس میں فی الحال.
دے وائی چدا جہادی تنظیموں کاروائی نخکاری دا سخکاری گی چدا برید بلتن پا لٹلو کڑے خود تروسا حس پڑا گا ندی منگ پلٹنی پیل کلی دی دیر زر با معلوم شی چی سوک پکی ککڑ دی. راج عمر خطاب پوینا چې لپی خلزای یو اس ام جی ټوپک او یو کڅوړه چې په کلاسي بم هم شاملو تر لاسه کړی دي. نو موړی پوینا چې هغه گاډی چې بهرنیان پکې سپاره وو بلټ پروف وو، نو ځکه ټول بهرنیان خوندي پاتې شوي او دوی بیا خپل ځایونو ته رسولې دي. په کراچۍ کې پولیسو دا وکړي چې په برید کې وجلې شوي حمله کوونکو تعلق د بلوچستان د پنجګور سیمې سره دی. بل لور ته چې په پیښه کې درې کسان جوړ شوي، دوه امنیتي ساتونکي او یو عام تنده، او درې واړه د کراچۍ جنار روختون ته اوړی شوې دي. د کراچۍ جنا روختون د ایمرجنسی مشر ډاکټر نوشین بیا ویلي په درې جوبل شو کسانو کې یو تن د روغتیا حالت ښه نه دی.
ابي تک هم پاس 3 زخمی لای گئے ہیں.
دا وې درې کسان روختون تر اوړی شوې دي. د یو امنیتی ساتون کې ګارد د روغتیا حالت ښه نه دی. په جوبلو کسانو کې دوه امنیتی چارواکي او یو عام تن دی. د کوم امنیتی ګارد چې د روغتیا حالت ښه نه دی، د هغه نوم نور محمد دی.
انکا نام نور محمد ہے.
په پاکستان یا په کراچۍ خار کې په بهرنیان وګړو داړم به برید نه دی. لدی وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي او نور وګړو څو ځله وسلوال بریدونه شوې دي. 13 میاشت د مارچ په شپږشتمه 15 چینایي انجینران چې د خیبر پښتونخوا په شنګله کې په یو ځانمرګي برید کې وجلې شوي وو. هغه انجینران د اوبو برېښنا تر ټولو لوی پروژې د سوبنتا روانو چې د بشام په سیمه کې په ځانمرګي برید شوي وو. د کال 2021 د جولای په میاشت کې د داسو ډیم د بجلی په پروژې کارکونکو چینایي انجینرانو او ځینې کارکونکو په ګاډي 14 شوي وو، او د نهه چینایي وګړو په ګډون پکې 43 تنه وجلې شوي او څو نور جوبل شوي وو. په کال 2022 د اپریل په شپږشتمه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې د درې چینایي وګړو په ګډون 4 تنه وجلې شوي وو، او بیا د دغه برید سیمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړی وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومبۍ خزینه شاري بلوچ په نوم یو خزي ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ هم برید شوی وو، او دغه برید ذمہواري هم بلوچ لیبریشن آرمی نومي وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
لا کراچۍ زو د افغانستان خوست او اردوونکو د خوست شیخ زید بونتون طب پونځي 15 بیا زوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کړل. شیخ زید پوهنتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي، د خپل 25 کلن علمي بهیر په اوږدو کې یې د سلګونو ډاکټرانو په ګډون 10,000 لیسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي دي. د راپورونو تر مخه د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، او په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو شمېر ډېر ټیټ دی. نور حال په دې راپور کې.
سره له دې چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوې، خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 22مې دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړي. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته وویل،
لکه مونږ یو دغه کنه ستونزه دغه وا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي، چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو د ټول باید په انګلیسي وي، نو لکه دا چپټر سیستم لګ لګ موجود و، دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوار زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي، خو د دې برخې د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي،
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې، په ټول افغانستان کې په هرو بارو لزر مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران، نرسان او قابلګان افغانستان کې دي، چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي. او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو لسو مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي، چې هغوی هم د نارینهو په شان پخپله د ښځو لخوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي:
متاسفانه ډېر خوابده یم، هغه زموږ همسنفیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هېواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی، په افغانستان کې خصوصا ښځینهو ته همداره کم ضرورت دی، خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل:
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستري وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پانتون یو خاصه ازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لزګون ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
پسلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پپنزو بجو